سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو ظفری د سیال قربانی خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي مهمه طالب لرو خو پایلې به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د دنجونو خونځي پرانیزي. هغه پروند شبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان دنجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل دنجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون لمخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل لزده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویان قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا اتلک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ور ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایرادو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په تور بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه د روسي سویل ته لګولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری واټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په تور بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نوروریسک کې کراس نودار ولایت ته لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمیدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمی شوي. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیری منظم یونیفرم لري او د نورو خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان کو ګورو په چپنټونو باندې، پر پوسټو باندې یا هم په بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون نوښتې رسنۍ او معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کال زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
ل بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادله وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړې لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل لاري د حجی بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشی کېدو و خوده چې خطا عمل او حسنینیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې را خوشی شو. په سپینه ماړه کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشی شوی، خو له طالبانو یو غوښتلی دی چې نور یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرونه وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره دوه نیم کال زندانی وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او نوی د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد مراخونت له نږدې کسانو څخه وو. کله چې طالبانو تحریک پیل کړو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړی وختونو کې د ملا محمد عمر اخوان سره مرسته کړې وي. او ملا محمد عمر اخوان په خپل په یو وینا کې وایي چې کله می تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړه.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک او شبهات راپورته کوي. خدا سبری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دې سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدرو پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راځي کړو چې د امریکای ویزا واخی امریکا ته سفر وکي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو، او کله چالت ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
او رستې پښتنه دا یوسف زای صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولید امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو.
حاجی بشیر نورزی را خلاصیدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي، او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي وساره او هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلای هم نشوي، نو له دې عمله دوی مجبور شلو چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکانو سره وو او هغه د امریکای نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاق په نوم باندې ول شوی وو خو افغانستان ته رسیدو یا د هواد یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپل پالیسیو کې ډیر آزاد دي، او د نورې نړۍ د اندېښنو او د غوډې تفسیرو ډیره پروا نه لري. نو لدی عمله د حاجی بشیر نه دغه دروند استقبال وکړو.
د سیاسي چارو شرونکو سمي يوسف زاي او چې د بشار نوروزي چې د طالبان یو مهم غړی دی د خوشګیدو په اړه زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولی. تاسو کولی شئ چې د دغه مرکی بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پانه کې هم واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یو نوې لایحه جوړه کړې او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهیر مل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفې ته ځم بیا کور ته راشم، ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې خون کې ده چې هر ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وای د میاشتې 8000 افغانۍ ماش لري خو په ورځنی ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کېږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلويخت افغانۍ کې ده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په خور کې د موټرونو کرایه ډېر ګران ده. پښتنه نشته په خو چې تیل ګران شوی و، د موټرونو کرایه هم ګران و، اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د خاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما شکایت ته ځیدارنګ
د تیلو د بای په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخ کې 10 افغانۍ اخیستې بیا یې 40 دیر شو ان 500 تر رسولي خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی رقمې شوی. د زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو حادثه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت وایاند امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل:
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظور شوې ده او سټیشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بیې یو څل وړې شوې نو کرایې هم ورسره لوړې وي. د اوسنۍ او د تیلو بیو ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي چې د سټیشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي. ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خوای که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلن سره به مخ شي. خلک هم له طالبان غواړي چې تر لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټیشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وګي په 9 یعنې د سیشن بي پورس د یو لیټر پېټرولو بیا له 1.8 افغانیو 2.8 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 1.2 افغانۍ وو اوس یو لیټر په 1.4 افغانۍ دی.
اوس په د هیواد ختیز کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې وی خسي او سړی روختون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختون کې نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومان او د زیګونتون لپاره یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک لاله هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او همدارز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګا مولسوالی کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیت قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل:
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وایي چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې 13 ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی
تسلیم سه او دوی اوس په الحال بندان دي گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکو ده وای نږدې یو ونی په خفګان او ژړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیر زمان
د چارشنبې ورځ د دېشن تاریخ من د اسلامباد وختونه کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسان د خوامنه کول چې امارت اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من چې ډیر کوششونه وکړو ډیر حل زل وکړي الله دې حاضر وکړي تاوی په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړه موږ دې نو ډیر خوشاله ډیر من دوی
د کونړ مرکزی روختون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کېږي چې لتیرو څو کالو له روختونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دو مخ کې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو لکه چې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتيري او درې ملکی وګړي هم ټپيان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتيري وشل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبان د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې لا هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږي، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکو مسؤل وسلوال پکې کم، خو د شخصي جامو لرونکو وسلوال پکې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلن له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقه خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورم وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چوک پوینټونو باندې، پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې، دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کېږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه ده، دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې له دې څخه ځینې خلک سوء استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر خار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له د سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخاوني سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وای چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
د کابل ښار ټول امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بیل یونیفورم تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پر رسیدو ده. ځینو یو شمېر ته رسیدلې ده، یو شمېر لا هم پاتې دي، زر د چا وې ته به مو رسیږي.
نو موري همدارز وویل چې دوی له بیلا بیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. خغلی ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره تور بخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې ورسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خدا سی ښکاری چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپورو چارواکو دغه امر نه دی عملی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځنګړې پاملرنه وکړي. د دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایی ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لورې د 3,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د خامه هواکاری او ژغلاندازۍ کارنې تقریبا 80% بشپړ شوې چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر اغلی و چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغه سپاته دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومې لویې الوتکې ناسته نه ده کړې، خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړې الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ، سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ شوي، غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاته کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسي پاته دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې دا غي د تګ را تک ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارې دلای سي. د غزنی هوایي ډګر مسولین هم ستونزه مني او وایي د دغه هوایي ډګر د رنوې لا کرشي پرته د ډګر ټولې مهمې او تخنیکی برخې غیر فعاله دي. د دغه هوایي میدان مسول مولوی صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوی، ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونه هیڅ شی نه لري. استنادي دیوال لري، رنوې 2000 متره اوږدوالی او 100 متره پلنوالی لري. هغه زیاته وی کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوي دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پات او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړ شوی ده، نور شیان یې داسې چندان نه دي جوړ شوی. شاوخوا به میلیون افغانۍ لګښت پر راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزی ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریکه کړې دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دای هم له دولتي چارواکو او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي د دغه ډګر له 15,000 جریب مځکې څخه 3,000 د خلکو له لورې غصب سوی ده. که دغه هوایي ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکونډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپل د غزنی ولایتونو د خلکو ټول ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیا رامنځته سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره سر په تماس کې یم. زما د ازادي کارکوونکو صدقه خواهش دي چې له زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو څخه خو حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي، بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اصاب ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نو د صدا وایي چې دی ونه خدای پامن.
الو، سلام علیکم. نو هغه خبره کوم له غزنی څخه موږ چې ټول په تاسو باندې باور کوو، واړه واړه بچیان مې وو دانې په دوه غوې د کیږي، چاته وای چاته وزارو په دیازي خدای تبا او برباد وو. به مسلمان والي د ما سره کومه کوچې دې سخ مریض یما، الله شاهد دې چې جماعت منا میر شاهد کومه کول راځي ورکیږي.
بزر زاد جنادر د هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو سواز د ازمو پیغام سرجه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. دغه ګر ته مسلمانان چې چګه وي دا ګر د دروازه وای دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما دې په خدای کا څنګه دا زنګ وای اغلط کو پو او خپل سر په سودا میډیا وینست مطبوعات نست ورور سبجه بالا قیامت ناراضی پر افغانان اوس قیامت سی سر قیامت سی خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري دغه ازادي راډیو ته مش تشنه دی ورور سی دغه نشر کی او ټول راپور د سی دغه مکتب پر سر باندې خټو ده شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل گشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی در د جراو ج خپل انجن دی تر لاسو ونیسه مکتب د جرا چې ک یو مری کسن مری طالب خو دی درب نه دی د زور حکومت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو هم دومره وو په دویمه